افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خطرمن دوستان وزاج ملنده او زمانور همکاران مو د اسدی رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل د سمو د وړاندې 14 په البته بریټ په توري دوه کسان نیولې دي. په دې بریټ کې چې په یو ملمستون شوی و 14 کسان وشل شي. نور ریپورتونه ملرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي لکه مې ورځي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه 10,000 وسلوال وشل شوی. مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزی درته وړاندې کړي، په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته له ناجیې صافی نه اورو.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه به تمدید شي. د بغلان په مرکز پل خمری کې د روان د سبز ډلې لزګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک پاک سلام کې مظاهره وکړه. او په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړي او ورته ویل چې د رسنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به دغه مهاجرینو موده تمدید شي.
با ارائه اوتر پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارند مهلتشان را تمدید کنند.
په پاکستان کې افغان کډوال وس د روان میلادي کال تر پای د اوسېدو اسناد لري. د بغلان په مرکز پل خمری کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې لزګونو غړیو نن د پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤول آرش راستین ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان سره د ډول هوکړه لیک په افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. دغه مظاهره چې څلور ساعته دوام وکړ مظاهره کوونکو بیلابیل غوښتنې لرلې. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. د امریکا سفارت وایي چې د پیپل ان نید د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات ورسوي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي. د پیپل ان نید د موسسې د کارکونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زوریخ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په دزو وژل شول. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روغدو کسانو د درملنې کچه 11% زیاته شوې ده. د خبرې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن د ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړي. میرمن عظیمی ویل سره لدی چې په کلنی ډول له 9,000 څخه د ډیرو روغدو کسانو درملنه کیږي، خو په هیواد کې د روغدو کسانو شمیر ته په کتو بیا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وشي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جنا قال کوزی اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل کوم ورځ چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوی دي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته درې کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه 9 میاشتې تیرې شوي. د سې شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. ګوانتنامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافعي وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړن شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پاکستانی تابع مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مترو وروستي حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره یې کار کاوه خپلو وکیلانو ته ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای وایي خان په زندان کې د نه خوړو احتساب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترزیق شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باستن ښار په روزلینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی شپږویشت کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیس او د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلو رحیم پیژندل شوی مشکوک وو او امنیتي کسانو ته ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړو چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړي. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دیني عالم او مشر دی دای هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په ینګزی سیند کې له ډوبې شوې بیړۍ څخه د خلکو د ایستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په بیړۍ کې سپاره ول تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه ټول ټال 14 کسان ژغورل شوي او د 14 مړي راایستل شوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه په دومره تیزۍ سره شوې چې د بیړۍ کپټان د خبرداري او ژغورلو د زنګ وهلو وخت هم نه درلود. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادي موسکال وایي دوه زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلی موټرې د هاوان په ګولۍ ولګېده. موسکال وایي دا پیښه د جنګ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوې. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیان ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او بل ټپي دی. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړه کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایه شورا د پخوانیو دوو غړو او څلورو اجرایه رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی دی. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه پاته ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو دوه کسان نیولي. په دې خونړي برید کې د بهرنیو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې مهم خبره وو چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنۍ بې ځایه شوه او بهر کې میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه کړې. سید حسین علمی بلخي دا ژمنه نن د خپل سل ورځني پلان د تشریح پر مهال کړې. د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور لاغه څرګندونه مهم خبره وو چې وایي وازی په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوي پوره نه کړی شي. دا افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار په سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې چې د حکومت سلاکار دی په فرا ولایت کې د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. همدارنګه به مو د هلمند د 15 ولسوالیو د ښوونځیو له حال هم خبر کو چې ویل کېږي 115 ښوونځي د غلطه پرانیستې دي. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د ونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د عدالت د انصاف په لټه او حقیقت څه دی له یاده مباسئ. تاسو زموږه غلا ساده رادیو نوې سمو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې او په خارونو ته په سیر مسیمو کې د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیر میاشت په کابل کې پر یو مېلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی، لدبه په دې اړه نور تفصیل واورو. لودین صاحب، د ملي امنیت دغه خبر په اړه کاوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. دوی وایي چې د هغه برید په تړاو یې دوه کسان نیولي دي چې سمو د مخ کې په کابل کې په یو مېلمستون کې وشو.
بله، همداسې د ان صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له دریو اونیو وروسته د کابل د کلل پښتې په سیمه کې د پارک پالیس پر مېلمستون د حمله ترهان نیولې دي. ملي امنیت نن ویل چې دغه ترهان د حقانی شبکې پورې اړوند کسان وو، او دوی په خپل اعترافونه کې هم ویل چې دغه حمله دوی په پیښور کې پلان کړی و. د نورو جزئیاتو لپاره همداسې باید د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقی را سره د ټلیفون په کرخه دی. صدیقی صاحب، که زما غوړی خبرونه ته خراغلی، د دې نیونې په اړه معلومات ورکړي، دغه کسان څه وختونه ول شول او دوی په خپل اعترافاتو کې څه ویل دي؟
او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله، نن مو د یامنه چې په پارکالس په مېلمستون د ویښوې دوه کسان ته دی اړه مونږ ول چاواله غلام عزیز نومیږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور و، او دویم عبدالوکی. دوی دواړه هغه طرفان او کومه کننده ترهګری وي چې دوی د ادریس په نامه کوم شخص چې حمله کړې وه مېلمستون باندې، هغوی ته ټول امکانات برابر کړي وو چې دوی وکولی شي دا حمله ترسره کړي. دوی ټول خپل آمادګي د حقاني ترهګرې ډلې یو تر قومندان قاري عبدالله په چاناس په نوم مشهور ده په پېښور کې دوی تر رهبري لاندې جوړه کړې وه چې دوی اول ایډي جوړه کړې وه، او د مېلمستون باندې ټول د دې نقشې چې وې هغې ټول تیاره کړې وې، چې اول هغې ته بیا د اناس د حقاني ډلې قومندان دی حمله کوونکي چې ادریس مې هغې ته وکړه، او دوی ټوله تفصیلات او آمادګي ورته برابرې کړې چې دوی کولی شي بغیر له کومې ستونزې نه سړی له خپل سلامه د مېلمستون ته داخل شي او دا حمله ترسره شي. او دوی پلان درلوده چې یو بلم یو ډیره غټه حمله د کابل د مسعود چارای باندې دلته کې هم لارې ته ورشي، چې خوشبختانه موږ کولی شو دا حمله هم خونځای کړو.
بله، ډیره مننه صدیقی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د غلی صدیقی په سرګندونه کې ووردل چې دغه حمله چې د پارک پالیس په مېلمستون وشو د حقانی شبکې د غړو لخوا پلان شوی و، او غلی صدیقی ویل چې د حقانی شبکې او قومندان اناس دغه حمله رهبری کوله، او د حقانی شبکې او بلغړی د یو اس ای ډی په جعلی کارت باندې دغه ساحه یا د مېلمستون فلم برداری کړی و، او بیا یې هلته پېښور ته لګلی و چې دغه فلم برداری په اساس باندې دغه حمله پلان شي. ان صاحب، باید وایم چې دغه حمله نن شاوخوا درې اونۍ مخکې وشوله، هلته پکې 14 کسان د بهرنیو په ګډون ووژل شول. باید وایم چې ملي امنیت په داسې حال کې دغه تور پوری کوي چې دغه حمله په پېښور کې شوې، چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نوی پړاو ته داخلي شوې، دغه اړیکې یو څه ښې شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې. د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د یو تفاهم لیک خبره هم راپورته شو، که څه هم د افغان حکومت لخوا ویل شوی چې دغه طرح تر اوسه نهایی نه ده، خو په دې اړه کار روان دی چې دغه طرح له 15 پړاوونو تیر شي او بیا نهایی شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په دې ورسیو کې د پاکستان حکومت ته یو لیک هم لیږلی چې په هغه لیک کې له پاکستان څخه اته غوښتنې کړي. په اته غوښتنو کې هم د سولې او امنیت تامین او د طالبانو په وړاندې مبارزه شامل ده. نو دغو پرمختګونو ته په کتو داسې یو موضوع چې هلته بوخی چې حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې فعاله ده، نو دا دې څرګندوي کوي چې افغان حکومت هم دغه حساسیت درکړی او له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په خپل خاوره کې د تروریزم او حقانی شبکې ځال لمنځه یوسي او له افغان حکومت سره د سولې او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي.
ډیره زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې د کابل سټډیو نه یې موږ سره د ملي امنیت د ویاند هغه څرګندونې شریکې کړې چې وایي د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو مېلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولې دي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو.
راپورونه، مرکې، او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه.
د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړی شي. عطامحمد محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله پلوي اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. دا دې موضوع تفصیل له عصمت سروان دروري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهمه ستونزه چې باید حل شي خو حل شوی نه دی د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري.
صادقانه کار وکړي، در توعدات خود صادق بوده باشند.
د بلخ سرپرست والی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زاري ولسوالۍ کې د یوې چکۍ مؤسسې نه افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په ګاونډي کندوز ولایت کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویرې پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قومندانان د ملیشو د مصالحه کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپلې ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته دی راشي. دا تر دې شته چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامسته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف لري او داسې کار هم نشي کولای زموږ خلک وژل کیږي، ناامنی زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د اولس د راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسب بولی. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري. دا کډوالو او رسنیدونکو چار وزیر د کورنیو بیزای شو په بهر کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو د هواریش منه کړي. سید حسین عالمی بلخی د سلو ورځو کاری پلان د تشریح پر مهال وویل چې د کورنیو بیزای شو کډوالو په اړه به سروي وکړي او په ګوندیو او اروپایي هیوادونو کې به د کډوالو برخلیک معلوم کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داس حال کې چې د هیواد دننه کورنۍ او په بهر کې میش افغان کډوال د خپل ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړی سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیر شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ د خپل سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بیزای شو په اړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخصې کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز العمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاری طرز العمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز العمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالی کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بې ځای کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولای شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي. نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه به ارزیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره یې د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او رستنیدونکو کمیسون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
کاکو بدی دا ورته زمينه باید برابر شي. په اول قدم کې اتقل پیسې باید یو نمبر ځکه د دولت له خوا نه ورکول شي. دا څنګه دی وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم؟ په دې باندې دا ستونزې نه لیږي. په دې چې دا ډېر له ستور له کال کېږي دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړي سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې اتقل امکانات باید د ماهرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته د اقل د مځکې هر ولایت کې یو شارت یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکي وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږد مهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا ده هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار چې فراه ولایت ته تللی د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راستولی رپورټ واورو.
رحمدین هغه چې فراه ولایت د سوداګرو د ستونزو د څیړلو لپاره د ولسمشري ماڼۍ او د صنایع او سوداګرۍ خونې ریاست لخوا لیږل شوی وایي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو عمده ستونزې پر لویو لارو د پاټکونو شتون، د امنیت نشتون او همداشان د اقتصادي اداراتو نه همغږي ده. دغه په خبره دغه ستونزې د فراه د والي او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي او همداشان ټولې ستونزې به ولسمشر ته هم رسوي.
دوه ځلې د تاجران سره مو غونډه کړې او همدارنګه دوه ځله مو د اتاق تجارت د رهبری سره غونډه کړې او دوه ځلې مو مشکلاتو د شریکولو دپاره د ولایت د والي صاحب او همدارنګه اقتصادي چارواکو سره موږ دا مشکلات شریک کړي دي.
رحمدین آغا په سوداګرۍ چارو کې د ولسمشر مشاور د فرای سوداګر یو امدستونزه د دې څخه د کابو 100 میلیون افغانۍ اخیستل بولي. دا په خبره دوه کاله مخکې د فرای سوداګر څخه 970 افغانۍ په شیخ ابوناصر فرای بندر کې د ځمکې په نامه د دولت لخوا اخیستل شوی خو دغه ځمکه تر اوسه هم سوداګر ته نه ده ورکړل شوی.
بل مشکل چې موجود دی عمده په ابو نصر فرایی سرحد کې آلته دوه کال مخکې د تاجر څخه 1 میلیون افغانۍ اخیستل شوی دي. متاسفانه دا تر اوسه اجرات نه دي. هیله من یم چې پر دې غور وشي او پیسې پیدا شي یا مځکه پیدا شي.
له بلې خوا د فراه ولایت د صنایع او سوداګرۍ ادارې امیر نجیب الله ادبیار دا سن زمانی او وایي چې ډیر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابو نصر فرایی په بندر کې ځمکه وویشل شي. دا په خبره په لومړي سر کې د سوداګرو څخه د شروالي ریاست په عجولانه ډول پیسې اخیستوي.
دا تقریبا 3500 جریبه زمکه ده چې تر اوسه د راضی د فراه ولایت د راضی د امریت سره ثبت او د دوی سره په املاکو چې ده. تېره ورځ د فراه ولایت والي صاحب محمد آصف ننګ او موږ یو شمېر ایت ورسره د ساحې نه مو لیدنه وکړه او د دې وعده وشوله چې انشاءالله راضی به یو ځلې بیا اسناد کوي مراحل کوي او د شروالۍ د خوا به هغه تعقیبین چې
د لمړی ځل دی چې د فراه ولایت د سوداګر ستونزې د یو باصلاحیت پلاوي لخوا تړل کیږي. فراه سوداګر وایي که ستونزو ته یې پام وسي نو کولی شي د هیواد په کچه اقتصادي بدلون رامنځته کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه ته پرانیستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نام نیوي ښوونځي به تړلې وي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار الیاس دای رپورټ راکوي.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 ښوونځیو څخه اوس مهال اته پرانیستې دي. د هلمند پوهنې د ریاست سرپرست او د دې ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښوونځیو کې شاوخوا 12 زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د نامنوي له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې نامني ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ناست دي.
سروستونه د امنیتي وضعیت کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي موږ ان شاء الله کوشش کوو چې د قومي سمجونو سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې سو معرف چې دوی تاسو ته محکمه چې نن نظامي ورګان دی، نه سیاسي ورګان دی، یو بې طرفه دغه دوی معرف ته هر څوک زړه ښه کوي چې د معرف دروازه خلاصي او خلک یې باسواد است.
د ازادي راډیو د چړونو څخه پټه کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د روان ناامنه حالت په جریان کې د لسګونو پرانیستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات ورل سوي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د اتلس ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د څلور ښوونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د نهه ویشت ښوونځیو څخه درې پرانیستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تیرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دې وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې وزه دغه کوم دغه درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې التمتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه ده پیښ شوې کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عموم کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور حالات مکاتب فعلا سکوتي د امنیتي وضعیت په خاطر.
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاریس په کانفرنس کې پرون هڅه کېده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ درې سرګن شي، خو د دې نخې په صغر د لیدل کېدی چې توکمیز او مذهبي اختلافونو د مبارزه تر اغېز لاندې کړي. د عراق منځلاري شیعه صدر اعظم حیدر الابادی د غربي هیوادونو تر فشار لاندې دي چې د کوردانو، سنیانو او شیعهګانو د ملي والی حکومت جوړ کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې ځواکونه متحد او جنگ ته تیار دي. د پاریس تر کانفرنس څو ورځې مخکې د عراق رمادي ښار سقوط وکړ او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. صدر اعظم الابادی وویل د رمادي د سقوط عمده دلیل دا و چې امریکا او متحدانو یې د عراقي ځواکونو سم ملاتړ نه کړی.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا.
حیدر الابادی وایي تاسو پوهیږئ چې د اسلامي دولت ډلې فعالیت له عراق نه دی پیل شوی. دا ډله په سوریه کې د وضعیت له امله چې د عراق سره هیڅ ارتباط نه لري رامنځته شوې ده. له عراق د باندې سرچینې د دې ملاتړ کوي. موږ د اسلامي دولت پر ضد جنگ کې قرباني ته تیار یو، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل نړیواله ټولنه او نړیوال ائتلاف باید زموږ ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړو. دا ډله یوازې عراق ته نه بلکې ټولې نړیوالې ټولنې ته خطر دی. امریکا په مشرۍ د شلو هیوادو اتحاد په تیرو نهو میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد څلور زره هوایي حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن پرون د پاریس د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د دوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د دوی ائتلاف به خپل مبارزه او اتحاد جاري وساتي.
We have made real gains in the 9 months since this coalition has come together.
موش په تیر نه هم یاشتو کې چې دا ائتلاف رامسته شوی رښتنه پرمختګ کړی دی. د اسلامي دولت لړل څخه 15% ځایونه برته نیول شوی دي. ډیر وسلوالي وژل شوی او وسایل ویجاړ شوی دي. کوم شتایده و چې د اسلامي دولت وسلوال تر هم نه لري ځان برته منسجموي او ابتکار په لاس کې اخلي چې موږ باید ورڅخه زده کړو او خپل کمزوري اصلاح کړو. خو حیدر علي عبادی پرونویل چې نړیوال د عراق د تر پاره غټ غټ خبري کوي خو په عمل کې کم کار کړی دی. حیدر علي بادي وویل چې دوی پر ځان متکیدي خو په یوازې سر جنگ ګران دی او په دې اړه یې څونه ویل چې ملګرو ملتوی غوښتنه کړې چې له ایران او روسیې د وسلو اخیستلو اجازه ورکړي. د رویټرز په حواله په عراق کې وضعیت څرګندوي چې د صدر اعظم العبادی خپل کمزوری ائتلاف د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د عراق په شمال کې د کردانو خودمختار ادارې پر مرکزي حکومت انتقاد کړی چې د پاریس په کنفرانس کې لګډونه بې برخې کړي دي. د کردانو ادارې ویلي چې د عراق مرکزي حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د کوردي پیشمرګه ملیشو بریالۍ مبارزه لپاره غورځولې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته یو اربیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکوزې دروري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې یو لږ زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمی نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د بغلان ولایت په مرکز پلي خمر کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې یو شمېر غړو نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په غبرګون کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤول آرش راستین ازاده راته وویل له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخامخ کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی مؤسسې د نهو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید مؤسسه د افغانستان لری پروتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د وژل شوو کسانو کورنۍ او همکارانو ته د خواخوږي او تسلیت مراتب څرګند کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په تیرو نهه میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایونه زوړن شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو ووژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ته وسم بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لا غزای څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا IMF د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودی د ملاتړ پترس کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سه شنبه پورې سپور کړی ویل شوی چې د افغانستان نوې حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوصولو په برخه کې کلک اداره کړي او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري IMF د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم بل دې هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوي رامنځته کوي. د کرنی وزارت مسولین وایي چې د هیواد په 15 زونونو کې به د اوبور سولو 14 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ټول چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنی په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نو موږ زیاته کړه چې دې وزارت د تواته شبکات د دې سبس ورسوالي کې ترمیم کړي چې 2000 هکتار ځمکتبه او به ورسوي. وروسته خبر دا چې د فراس او د اگروای چې دولت ته د خپل فعالیتونو لپاره د زمکو پیسې ورکړي خو تر اوسه ورته ځمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فرا سوداګرو حکومت ته د ځمکې لپاره 980 میلیون افغانۍ ورکړي، خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولې دی. له بلې خوا د فرا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤول نجیب الله ادبیار دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابونصر فراهي په بندر کې ځمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او نوی پوله، یو ایرو 65 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو په همدې ځای د یو ساعت لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی لا یاد مو باسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زورې ده نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 2 لس سوه جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي، مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسې وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب چې دی زموږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي، یا پامی پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته ویلی چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دغه کارونه. ستا یې په څه ته زما وکیلم یې، د دوی وکیلم یې، د ټولو روزګان زموږ وکیل صاحب دی، خدای وبخشي. وطنوال صاحب هغه خو شهید سو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیلم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی یې، زما خپل بارکزی یې. اما سربیره پر دې ورور ته زموږ د کاکا زامن ولې سره جنګ یې؟ د روزګان خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 2500 جریبه ځمکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کېچا کې.
څومره کسان یې؟
ګردن باندې
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې 1.5 کس د دوی شرعي مشران، دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډیر ښه، ډیر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واورې، د تاسو په دې اړه څه وایي؟
ګوره، دا وروچ کوم خبر کوي، په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سي و. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم، د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواه چې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زه په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم. د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیت الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي سوی هم ده. او اصلا دغه انجینیر صاحب نعمت الله او دغه د جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضی القضات صاحب شاید دا خبري واوري او هم چنانې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نزه طرف يم نه می چاته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکي یو خدا چې د بعضی اشخاصو په اختلاف په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامو کېدو دپاره قاضی قضات صاحب ته هم زجر یم چې د دا ورور سره واسم چې په کومه ورځ د ترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوې ده که په روزګان کې هر ځای کې شوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې ما دي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریب ځمکه ده د دوه اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو به خود یو څوک په چاپ شي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو ته راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړې اصلا زه دا ټولې ستار تر پای ردوم
بارګزی صاحب ډېره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضی القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزګان محکمې د یو کار ثبوت چې څوک وکي او نور دي بیا دا خبرې دا په قط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دس داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګي خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري زه اجر یم چې هر قاضي باندې دي
چې سفرون را لیدو د سری محکمه په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سیم زی پروانه لم خو ته باندې ته خزرګوي وکیل وخت ورک خلک خبرې وکړي
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم ټوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دا خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس ته وایي چې ته د دغه په ځامه د سره یو ورځ یا ما سره علی یا واج را علی یا د سره را علی یا جاري زرا و بالکل د دا ټول مسلمان
په اوره اوره ته ما غیر نه کړل په دغه د دارونیشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ور کول کېدل په ته په هغه ورځ کې خپل کمیشن کاری نه پیړځي په سره محکمه کې درته ونول ما ورور د خدای لري زما په کار کارمل وروره
بارګزه صاحب ډیرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې دي د غلط سړی دی یو 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 سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلې دي خپل قاضی القضات صاحب محترم هغه ویل شرساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نه یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ماته ویل کچیر زه دغه ما قاضی القضات صاحب ته ویل مال یو سړی نیمشته ماده د قانون اساسي ته ویل تر پښو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعی سي بدون د هیت موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتول ستا وکیل موجب د نزاک
تاسو سره قومي مشران مروزګان نارغلی کابل
ته
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مورو دا می تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلی دی صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم
سره اکرم تاسو نه صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو دا اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارګزی خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پښتنه داده چې به تاسو دسه اخکاری چې وانه وریدو تاسو به څه وکي څه اقدام به وکي تر کوم زی بخپل غاګ
مور زمر پرمدی وکیل صاحب نه ژغ دی کچيري ته وای زبي ګنايم راس زما سره ودريجه زما ديرش کسان ډير وبخشي زما ديرش کاسه سپينجري کسان انور کسان ټول پات دي مش کشراني ټول پات دي نور مش خاموش نکشینو دغه کسانو کې دای کسان سته اغه وای ک زما ژغ وانه وريدل سي جناوي وکیل صاحب هم پرتابه نه ژغ کوم اغه وای ک زما ژغ وانه وريدل سي چې خپل د ستري موکمه مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورتسه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورتسه اغه وای یو یو کاس دلته مش ځان باندې چیل اچو او ځان ته ورورکو بیا به مسول ته بیا به مسول دغه دولت بیا به مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایی چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرونتلی او زموږ حالت وکتل شي
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لی زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 29 0 20
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
درنو اوریدونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوندو دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ همدغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو د ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی د دغه وزارت هغه لوحل ولي نو بيدرنګه همدغه پښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي
فکر کوي
په خپل چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه شوي او کنه شرایط هم د سيدي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارون نه شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه شوي. دا ټول وضعیت شوز خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي د پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودې وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وای چې دغسې فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوی جوړې کړي، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تېر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي بیرته افغانستان د پیو لاره داخله شو د بل لاره نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمیدو خاطر روان هم دي. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دي چې دغه برنامه پلی شي زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشاله او آباد افغانستان شاهد کېدو شو.
تاسو ولې د بنسټیز لپاره کار نه شوې په پخوانی اداره کې؟ په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هواري شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوې چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه تعقیبوی چې دا برنامه پلیشی او عملی بنه واخلي او څه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی په خو هم نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللي موږ سره مرستې کوي د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی یو عینی او حقیقي بڼه لري ځکه دا ان شاء الله چې
نتیجه وزیر صاحب د وزیران شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایی رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځنی پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي چې کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاس لاندې
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکي وزارت دی دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري یا د خارج نه یا د داخل نه د وزارت مالیه سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد درته وایم مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دیږي نو دا د وزارت اقتصاد د لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت وایي چې افغانستان کې ستې دیږي څه خبرې دي په کوم وزارت کوم پروژې دي کوم ځای پورې رسیدلې دي څه مشکلات لري مخته تللی دي که نه یې تللی څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دوی کار نه کوي د کار دغه ځای ته رسیدلی دا مشکلات لري دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي نور به څه کار کوي د اقتصاد وزارت
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار د وزارت اقتصاد ته وایم اوس مؤسسات غیر دولتي چې ورته انجو هم وایي دا مؤسسات تقریبا د نیمایي نه ډېر برخې د بهرني مساعدتونو مصرف دوی کوي وزارت اقتصاد په دې مسؤلیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څرنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسي په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تحصیل دا پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنیا پیسې داسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه بیا مطلب نه جوړیږي
چې رب وزیر صاحب دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسی د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي
نو ځکه کافرماته ډېرې حقوق اوجاد ورکول کېږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی، خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې. او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کېږي، دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوري نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسی جوړونکي وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي، او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او څرنګوالی باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوې حکومت راغلې ده، په دغه وخت کې ډېر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول. په یو کال کې چې انتخابات ونیول، تیر حکومت هم کار نه کول، وجه بس انتخابات د انتخابات بانه او پرمی په اساس د کارونه ونکل. بیا د خپل انتخابات، بیا د سیاسي کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو، دلو د میاشت نه تر سکل تر حملو پورې دا دوام لري. نو ځکه یو وقفه منصر راغی. زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نه ده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکې امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نورې چارې چې موږ ګورو، دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېری پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوي لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه؟ دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي، او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپل تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې. غیر دغه هم هغه مدیریت چې باید افغانستان حکومت کړی وای هغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد او حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجیوګانو سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپله برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس دغه انجیوګانو چې غیر دولتي مؤسسات چې فعال دي کار کوي په افغانستان، تورو سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي، او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي چې دا مؤسسات باید خپله بودیجې اعلان وکړي، څومره بودیجې د کوم مؤسسې نه اخلي، دا بودیجې چیرته مصرف کوي، او آیا دوی مصارف منظمه توګه ګزارشونه خپل وزارت اقتصاد ورکړي. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو ویب سایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي ویب سایت، او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورډ لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د مؤسسات غیر دولتي سره په ډېرې نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي، او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی، آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود وو که نه وو؟ که وو، په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني
حکومت زنی کړي او کنه بهرنیان هم شته.
زما نظر دا دی چې کوم سم اوسو مو رختیا کار وکړو نور زم محیطم ځان د زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. ما ساتو کې فساد وو اوسمشته د مصرفونو په سرنګوالی وو مشکلات اوسمشته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی وو چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل. نه پیسې ډېرې وي تو دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وي، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهر وه. یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه بعد مدیریت کړی وای، سیرانه کړی وای، هغه متاسفانه نه وو. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنې خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارې شي. دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجې مو وایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان کې څه تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو، چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن څه تیریږي، په مؤسساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت ژوي بودجه کې څه تیریږي، په بودجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، دا ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کی او خلکو ته وخی چې خلکو ستاسو د چارو وزد دادی.
آزادی رادیو لوونه تروو.